سرطان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو دا خبرونه یو سات دوام کوي. د خبرونې د سر راپور مده دی چې د افغانستان ولسمشر له پولي خمري ارغندي ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مسیر اړولو پر مسله د څېړنې په خاطر یو کمیسیون ګمارلی. په کابل کې مظاهرې او اعتراضونه روان دي. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له رحمت الله افغان نه خبرونه اوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل ښار لویدیځو زرګونو اوسیدونکو نن خپله مظاهره د شهید مزاري له څلور لارې پیل کړه او دا مظاهره چیان د ښار مرکز ته نږدې شوي دي. ولسمشر اشرف غني له پولي خمري ارغندي ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزي د مسیر د اړولو په اړه د څېړنې لپاره موظف کمیسیون د جوړېدو حکم وکړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان له پاچا ملک سلیمان او نورو چارواکو سره وکتل. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل ښار لویدي زرګونو اوسیدونکو نن خپله مظاهره د شهید مزاري له څلور لارې پیل کړه او دا مهال مظاهره چیان د ښار مرکز ته نږدې سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مظاهره چیانو غوښتي چې خپله نننۍ مظاهره له قانون او مظاهرو له مقرراتو سره سمه ترسره کړي. د امنیتي او دفاعي قواوو په ګډه اعلامیه کې چې د کورنیو چارو وزارت له خوا خبره شوه راغلي چې په کابل کې نننۍ مظاهره له د مزنګ او میوند وارد څخه پیل او په حضوري چمن کې به پای ته ورسیږي. په اعلامیه کې له خلکو په جدي ډول غوښتنه شوې چې له ټاکل شوي مسیر څخه استفاده وکړي. په همدې حل کې د کابل ګارنیزون مشر ګلنبی احمدزی وایي کچېرې مظاهره په تاوتریخوالی واوړي د دښمن د تروریستي اعمالو سبب شي مسولیت به د جنو کسانو پر غاړه وي. احمد بهزاد لطیف پدرام ناهید فرید عارف رحمانی عزیز رویش صادق مدبر عبدالکریم خلیل سید حسین انوری محمد اکبر جعفری سید هادی هادی شفق حج رمضان حسن زاده ذوالفقار امید داود ناجی جواد سلطانی زکی دریایی او آصف اشنابادا بلوا د تحریکونکو او سببینو په توګه لاساسی او نافذه قوانینو سره سم مسؤول وګڼل سي او عدلي او قضایي تعقیب وشي
د تعقیب عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو په ګډه اعلامیه کې راغلي پوځي تاسیسات او د منفرجره او منفلقیه د سوځېدو وړ موادو د زیر مسیمه ته مظاهره چان باید نږدې نسی. ولسمشر اشرف غني له پولي خمري ارغندي ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزي د مسیر د اړولو په اړه د څېړنې لپاره د موظف کمیسیون د جوړېدو حکم وکړ. ولسمشر په حکم کې راغلی چې د موظف کمیسیون د چړنو تر بشپړېدو پورې له پولي خمري څخه ارغندي ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزي اجرایی او تدارکاتي چارې دی وځنډول سي. په یو بیان کې چې د جمهور ریاست رسمي ویبپاڼه خپور کړی د کمیسیون غړي هم اعلان شوي. د کمیسیون مشر محمد همایون قیومی ده او اسدالله سعادتی او احمد بهزاد په ګډون د ولسی جرګې هغه غړي هم پکې شامل دي چې غواړي د برېښنا د مزي له بامیانو څخه تیر سي. احمد بهزاد ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر خوا په موظف کمیسیون کې غړیتوب نه مني او د دوی اعتراض به دوام وکړي. ولسمشر غنی پرون وروسته له هغې د دې کمیسیون د جوړېدو حکم وکړ چې د ملي شورا د دواړو غړیو خونو له غړیو سره په کتنه کې په دې اړه د سلا مشورو غوښتنه وکړه. ټاکل شوی چې د حکومت اجرایی رئیس نن د چین له صدر اعظم لی قیکیانګ او سبا د دې هیواد له ولسمشر شي جینګ پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د عبدالله عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا یو مهمه برخه ده.
مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویل هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح شي.
د حکومت اجرایی رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره له کتنو مخکې په یو تلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفانو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستې وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان وبلل سي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان له پاچا ملک سلیمان او نورو چارواکو سره وکتل. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي کیری د سوریې د کړکیچ په اړه له روسي چارواکو سره د خبرو د وروستي پړاو لپاره تیاری نیسي. په پام کې ده چې کیری به له سعودي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته نن د ویانا پر لور وخوځیږي. په ویانا کې به کیری د لیبیا او سوریې لپاره د نړیوال تماس د ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. کیری به د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه د لیبیا لپاره د تماس د ډلې او ورپسې به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیلو روف سره د سوریې د ملاتړ ډلې د ولسو غړیو هیوادونو غونډې مشري وکړي. اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون د بغداد په شمال کې پر یو غازی دولتي فابریکې حمله وکړه او په بغداد کې دننه او شاوخوا سیمو کې څو بمی چاودنې وکړې چې نږدې 10 کسان یې ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. پرونی مظاهرې تنظیم شوې حملې وروسته له هغې ترسره شوې ترسره کیږي چې د داعش افراطي ډلې په عراق کې د خونړیو حملو لړۍ پیل کړې. د عراق د شمال په 40 کیلومتری کې پر یو دولتي فابریکې پرونی برید سهار وختي وروسته له هغې پیل شو چې لومړی یې په دروازه کې یو موټر بم چاودنه وشوه او ورپسې د انتحاري برید کوونکو ډله ودانۍ ته ننوتله او پر امنیتي سرتیرو یې حمله وکړه. د بغداد یو امنیتي مقام ویلي دي چې وسلوالو مخکې له دې چې د مرستې لپاره اضافي سرتیري هلته واستول شي د فابریکې د ګازو درې زیرمو ته یې اور واچو. په همدې حال کې د بغداد د جنوب په 10 کیلومتری کې په لطیفیه ښارګوټي کې پر یو کټ په موټر بم حمله کې یو سرتیری دیو سرتیری په ګډونو کسانو وژل سول. چارواکو ویلي دي چې په دې حمله کې همداراز د څلورو سرتیرو په ګډون 13 کسانو ټپیان شوي دي. او د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي داعش ډله په عراق او سوریه کې پر سیمو کنټرول له لاسه ورکوي. د امریکا په مشرۍ دغه ائتلاف په دغو هیوادونو کې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش د سختریزو وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي. بریت مکاک ګورګ د اردن په پلازمینه عمان کې پرون وویل داعش ډله اوس په دفاعي حالات کې ده او د انحراف شوي خلافت د کمزوري په حال کې ده. ښاغلي مک ګورګ وویل د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې هڅه کوي په عراق کې موصل او په سوریه کې روغتیا ښارونه ونیسي پرمختګونه کړي دي. د په خبره پراتون کوونه او میاشتو کې به په روغتیا او هر اړخیزه فشار ډک مبارزه وکړي. دو د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. اور چې د افغانستان ولسمشر له پلوخمری ارغندی ته د 500 کیلو ولټ برېښنا د مسیر اړولو پر مسله د تړن لپاره یو کمیسیون ګمارلای.
د افغانستان ولسمشر له مجلسین سره تر کتنې او غونډې وروسته د دغه مختلط کمیسیون د ترکیب حکم ورکړ.
په کابل کې اعتراضونه او مظاهره روان دي. د کندهار اورزګان د لارې تړل کېدو په اورزګان کې ګرانی زیاته کړي.
هغه یو ولسوالۍ ګوانې په خاپه 200 او در 500 کندهار پورې و اوس څلور زره پرې ستا.
په هلمند کې چارواکي وایي چې د قانونو غیر قانوني کیندنې روانې دي.
زموږ قانونه تر متمدن استعمار او مغرضو حلقو تر ولکلاند دي ورل کیږي حيف مایل کیږي.
د پاکستان د کرکټ یو ټیم د دوستانه مسابقو په خاطر کابل ته تللی.
او دا یو شمې سجدي مشغول یو ادوالو ته خصوصا بین ملي ټولنې ته چې افغانستان کې واقعا د سپورت لپاره د زمينه برابر ده.
تاسو اسمیسونه هم در تلولو د کابل چاپ راسپونه ته هم کتنه کوو. 219 پروګرامونه هم در تلولو. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګړیا چا. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له پلوخمری ارغندی ته د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزید مسیر د اړولو په اړه د څېړنې لپاره د موظف کمیسیون د جوړېدو حکم کړی. د جمهوریت ریاست سرچینی وایي چې د دې پروژې ټول چارې به د دې کمیسیون د پریکړې تر وخته وزندول سي. خو د خلکو د شورا په نوم غورزنګ وایي چې د حکومت پریکړې ورته د اعتبار وړ نه دي او نن به په پلازمینه کابل کې خپلو پراخو مظاهرو ته دوام ورکړي. تفصیل له احمد تکل نوري.
د ولسمشر اشرف غنی په فرمان کې راغلی دی چې د موظف کمیسیون د څېړنو تر بشپړېدو پورې دی ل پلخمري څخه ارغندې ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزي اجرایی او تدارکاتي چارې و ځندول شي. ولسمشر غنی پرون ورسته له هغه د کمیسیون د جوړېدو حکم وکړ چې د ملي شورا د دواړو خونو لغړو سره په کتنه کې په دې اړه د سلا مشورو غوښتنه وکړه. د دولت د ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د کمیسیونونو له څېړنو وروسته د برېښنا د دې ملي پروژې د مسیر په اړه پریکړه وکړي.
د دوی تر څېړنې وروسته به د افغانستان د ملي وحدت حکومت د وروستیو پایلو په اړه باندې تصمیم نیسي. دا پروژه په 2013 کې د هغه وخت د کابینې لخوا څخه تصویب شوې ده چې پیشنهاد یې د اوبو برېښنا وزیر ښاغلي اسماعیل خان کړی دی او حکم یې ارواشاد مارشال فهیم ورکړی دی. د افغانستان ولسمشر له مجلسینو سره تر کتنې او غونډې وروسته د دغه مختلط کمیسیون د ترکیب حکم ورکړ.
د ملي شورا لغړو سره په کتنه کې خاغلی غنی ټینګار وکړ چې د برېښنا د دې مزید مسیر په اړه پریکړه د اکثریت وګړو ګټو ته په پام سره شوې ده او د ولس له استازو سره یې ژمنه وکړه چې د دې پروژې ټول اسناد به د څېړنې لپاره هغه ته وسپاري.
تمام اسناد مربوط به این پروژه و انتقالش اول خدمت شورای ملی افغانستان فردا تقدیم میشه. شما بررسی کنید، شما به حیث کسایی که صلاحیت نظارت دارین تمام اسناد ببینید. 3 سال پیش این فیصله شد، تصمیم گرفتن که مسیر اصلی مسیر سالنگ است.
په هغه بیان کې چې د جمهوری ریاست رسمي و پانه خپور کړی، د کمیسیون غړي هم اعلان شوی دی. په دې کمیسیون کې چې مشر یې محمد همایون قیومی دی، د اسدالله سعادتی، عبدالقیوم سجادی او احمد بهزاد په ګډون د ولسی جرګې ځینې هغه غړي هم شامل دي چې غواړي د برېښنا د مزي له بامیان ولایت څخه تیر شي. احمد بهزاد د خلکو د شورا په نوم د هغه غورزنګ له فعالانو څخه دی چې د بامیان له لارې د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزي تیرېدل غواړي. خاغلی بهزاد تیر شپه نه وخت ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر لخوا په موظف کمیسیون کې غړیتوب نه مني او د دوی اعتراض به دوام وکړي.
شورای عالی مردمی نحوه برخورد فعلی حکومت را غیر قابل قبول دانست، بنابراین ما در این کمیسیون شرکت نخواهیم کرد. تظاهرات بزرگ و میلیونی مردم کابل با رعایت احکام قانون و با روش صلح‌آمیز و مدنی در سرکهای پایتخت افغانستان برگزار خواهد شد.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دې مظاهره ګډونوالو ته خبرداري ورکړی چې په ټاکلي مسیر کې لاریون وکړي او د عامه نظم له اخلالولو څخه ډډه وکړي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې هم دراز لاریون کوونکو ته خبرداري ورکړی چې پوځي مرکزونو، سلاکوټونو او د مهماتو زیرمو ته له نږدې کېدو څخه ډډه وکړي.
بلخو د افغانستان د کورونا چاره وزارت د نننې مظاهرې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې تاریخواله دي نه کوي او دولتي د غرض نورو تاسیساتو ته زیان نه اړوي. په کابل کې مظاهره کوونکې له پلوخمري څخه خرغنی ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مسیر اړولو غوښتنه لري. دوی چې دغه ستنی اپایې د بامیان ولایت څخه تیرسي. افغان حکومت وایي د دې پروژې پر مسیر درې کاله مخکې په پخوانی حکومت کې فیصله شوې وه. تمیم اخګر په کابل کې وضعیت سره لري سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. اخګر صاحب، مظاهره کوم ځای ته رسیدلې ده؟
بلې، موږ هم دا اوس د مزنګ په چرې کې یو د ریاست ترافیک مخته مظاهره کوونکي څو شېبې مخکې دلته رسېدلي وو، ناست و ټول، اما اوس بیرته مظاهره پیل شوه، لاریون پیل شو. اوس دوی پر لاره دي شارو خواته چې د ارګ دروازو ته ځان ورسوي. ویل کېږي ځینې کسان چې دلته ګډون کړي دي چې دوی چمن حضوري خواته روان دي، هلته به مظاهره خپل مظاهرې ته به دوام ورکوي، خو تر دا وسه پورې د دوی اصلي مسیر نه دی مشخص شوی. بلې،
دا مظاهره تر اوسه پورې سولهیز روانه ده، ځکه چې په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کسانو د ځینو ناامنیو یا د ناامنۍ د ځینو پیښو د پیښېدو اټکل کړی و. تر اوسه پورې وضعیت څنګه دی؟
تر اوسه پورې وضعیت نورمال دی، دوی په سولهیز توګه خپل مظاهرې ته دوام ورکوي. دوی ډېری کسان معذف کړي دي چې دغه مظاهره تنظیم وکړي، کنټرول وکړي، تر څو چې خلک خشونت او نورې تاوتریخوالي شیانو ته لاس ونه وهي. ځینې د ولسي جرګې د مشرانو جرګې اعضاوې هم په دغه مظاهره کې ګډون لري، او د دوی ترڅنګ ځینې دولتي چارواکي او د پخوانی دولتي چارواک خلیلی صاحب هم په دغه لاریون کې دوی سره یو ځای دي او لاریون کوي.
بله اخګر صاحب، بیا هم هغه پخوانی پښتنه بیا تکراروم چې د مظاهرې له کبله اتمن په کابل کې کاروبار هم ټکنې سوی دی، خلک له کورونه نسی وتلی. عام خلک څه وایي چې دغه مظاهره دوی ته څه زیان اړولی؟
دلته ډېرې کارونه په چپه ولاړ دي، دوکانونه تړل شوي دي، د خلک لارونه بند دي، دوی خپل کارو ته خپل وظایف ته حتی دولتي وظایف ته نشي تلی. نو ډېرې خلک مې ولیدل چې دلته نن کار دپاره وتلي وو، د دوی بیلچې، د دوی شاقه کاري وسایل د دوی پر وژه وه او دوی وتلي وو چې ګولۍ ډوډۍ ځان دپاره پیدا کړي. خو دا مظاهره لکه څنګه چې ولیدل کېږي د هغوی کار مخه هم درېدلی دي او هغه هم ونه توانې دي چې نن خپل ځان د فاری او کار پیدا کړي او ګولې روډي کوټ وي.
ډېر مننه تمیم مخګر وو په کابل کې چې د مظاهره او اعتراضونو په اړه تاسو ته معلومات در کول. په کابل کې مظاهره کوونکي له پلو خمرې څخه خرغندې ته د 500 کیلو ولټ برېښنا د مسیر اړولو غوښتنه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مظاهره له ګډونوالو څخه غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دی نه کوي او تاسیساتو ته د زیان نه اړوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
لس بجې او 14 دقیقې سوې. اوس به اجمل تورمان راتو وای چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په کابل کې د نننۍ مظاهرې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې هزاره وګړي په دې مشهور و چې په دیموکراسۍ باور مند دي، سوله خوښي دي، له خشونت بد راځي او خپل حق ته تدریجي مشروع لارې وتوګلې، خو سوکه سوکه دا وضعیت په بدلېدو ده. د مطلب لیکوال لیکلي چې د نن ورځې د لاریون لپاره د تبلیغاتو په پاڼو کې لیکل شوي چې وینې ته که ضرورت شي نو هر ګروپ مظاهرې مخکې معلوم کړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې په امبولانسونو او نورو اعلانونو یې هم تمرکز کړی دی. د مطلب لیکوال پوښتلی چې دا خبره څه معنا او څه پیغام لیږدولی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې په پام کې دا نن د بامیانو له لارې له ترکمنستان څخه د 1500 میګاواټه برېښنا د غوښتنې په غبرګون په کابل کې د هزاره توکمو افغانانو لخوا لاریون وشي. د مظاهرو د کابل ښاریان په اندېښنې کې اچولي او په پام کې ده چې د مظاهرو له شره د ځان ژغورلو په موخه د کابل اوسیدونکي په خپل کور کې پاتې شي. په سرمقاله کې راغلي داسې هم ویل کېږي چې د نننۍ مظاهرې له امله به ډېری دولتي مامورین هم خپلو دندو ته حاضر نه شي. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې په ولس کې ولې تر مظاهرو د مخه د ویرې او ډار فضا خپرېږي چې ګنې نن لاریون کېږي او له کوره دې څوک نه اوسي. سرنوش پلواکی ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې نن بیا په کابل کې خلک له ستونزو سره مخ کیږي، دولتي ادارې به نیمه تړلې وي او د خلکو عادي ژوند به ګډوډ شي. په سر مقاله کې راغلي چې نن ځینې کسان راوځي او د یوې ملي پروژې د مسیر د بدلون غوښتنه کوي، دوی ځان پر حق ګڼي او حکومتي چارواکي پر تابعیزي چلند تورنوي. حکومت هم ځینې ګامونه پورته کوي خو ستونزه نه یوازې هماغه سره روانه ده بلکې راپیچلې کیږي. د دې ستونزې اصلي لامل څه دی؟ د سرمقاله لیکونکو په باور ستونزه باید تر دغه ځایه پورې نه ورسېدلې، خو له بده مرغه د حکومت دریځ داسې و چې د ستونزې زیاتېدو ته یې لاره هواره کړه. په سرمقاله کې ویل شوي چې حکومت د دې پروژې په اړه خلکو ته په خپل وخت هغسې معلومات ورنه کړل چې اړتیا یې وه.
د شاوخوا دروي اونۍ په تیرېدو سره لا هم د اوروزګان کندهار لوی لار د ټرافیکو پر مخ تړلې ده او د محله هلته پوځي عملیات روان دي. د لارې د تړلو له کبله په اوروزګان کې د خوراکي موادو بې دوه چنده لوړې سوي او خلک وایي چې له زیاتو ستونزو سره لا سوګري واندې. له کندهاره محمد صادق رښتینی ورباندې رپورت لري.
دریونی مخکی وسلوالو طالبانو د کندهار روزګان پر لوی لارې یو شامنیتی پوسټي ونیولې او سره سم د غلارې د ترافیک پر مخ وتړل شو. پولیس پر مخکی په دغه سیمه کې عملیات پیل شو خو تر اوسه هم امنیتي ځواکونه د لارې په خلاصې دونه جتمانې دي. د غلارې بندیدو د روزګان خلک د زیات کړاوونو سره مخ کړي. د روزګان د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادم او د دې شورا غړي هر یو محمد ظاهر نادری او محمد کریم کریمی وایي چې لار همداسې بند پاتې ده چې د دې ستونزې له امله هلته په روزګان کې د خوراکي موادو بیې دوه چنده لوړې شوي. پاینی وخت کې امنیتي چارواکي وایي چې لار ډېر ژر خلاصېدونکې ده او په وروستۍ نښته کې د یو شمېر وسلوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي. د روزګان سرپرست امنیه قمندان محمد وی صمیمي وایي چې پر لاره یې شول سوي ماینونه لوی خان دی او وسلوال طالبان د خلکو له کورونو څخه پر دوی ډزې کوي. قمندان زیاتوي چې د روانو عملیاتو پر مهال یې لسګونه وسلوال طالبان وژلي او د دوی لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو شمېر یې معلوم نه دی. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ومردل چې شاوخوا درې اونۍ کېږي د اروزګان کندهار لاره تړلې ده. د لارې تړل کېدو په اروزګان کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې دوه چنده لوړې کړې دي. په هلمند کې قانونه په غیر قانوني ډول کیندل کېږي. د هلمند د قانونو پټرولم رئیس وایي که د قانونو دغه ډول کیندن دوام وکړي نړیوال معیار ته زیان رسیږي.
د هلمند د قانون رئیس انجینر حبیب الله پرسوی په خنشین کې سل ډیر مهمه طبي زیرمه په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. حق پرست د قانون د ساتنې په اړه د قومي مشرانو او دینی عالمانو وی غونډې ته ول یا د زیرمو کې ډیر د قیمتي ډبرو او نادران عناصر دي. هغه ول په غشم کې حکومت حضور نه لري چې قانون کیندل کیږي او قومي مشران هم څنګه چې شای هغه ډول د دې قانون په ساتنه کې مرسته نه کوي. حق پرست د متنفذینو او دینی عالمانو څخه غوښتنه وکړه چې د دې طبي زیرمو او قیمتي دبرو د غیر قانوني کیندنو او کچاک په مخنیوي کې مرسته وکړي.
د کش کې دغه غلو چې دا وسل تګلا کې یا د کچاک زیر باندې استخراج دوی څه څه سوي دی لري دا استخراج هم غیر په شکل باندې کل چې دوی استخراج کې دائم په غیر په شکل باندې او نور چې موږ په اجرایي قوت نه لرو چې واسو د غلو مخه ونیسي دا موږ دغه گزارش ورکول دي وخت زمان باندې خپل وزارت ورکول دي کچیر وس مخنیوي ونیسي په مرور د زمان دغه قانون نور دغه خلوي یعنی هغه نړیوال مارکیټ چې کوم دی د غلری ارزښت لري هغه ارزښت نور دلاسه دي.
دول د قانون کیندونکو په غیر فنی ډول کیندنی کوي هلته لوی چاودنې رامنځته کوي او د جنو قیمتي ډبرو قانون ته زیان رسوي. قومي مشر عبدالله خان وویل د روخامو د ډبرې اکثره د کسان لخوا پاکستان ته کچه کیږي چې د حکومت سره لشکرګاه ته د انتقال قرارداد کړی دی. عبدالله خان معصومي وویل د قیمتي ډبرو کچاک بر او شنونکي معلوم دي حکومت کې دندې لري باید قانون ته راکش کړی شي.
زموږ قانون تر متمدن استعمار او مغرضو حلقو تر ولکلان دي ولکیږي هی په مایل کیږي اشاره بعض دوستانو ورته وکړل غوښتنه دا ده چې موږ اول دغه تفکیق او تشخیص کو کان مو چا خرڅ کی غاصبینو هغه اجرا کوونکي معلوم دي دلته متمدن استعمار کار کوي مغرضی حلقې کار کوي په دې هله او امید چې اول په داخل د نظام کې هغه حلقات چې ناسایسي چې د بیرون د پاره کار کوي.
د قانون او پټرولیم د وزارت د معلوماتو لمخې په هلمند کې شپانس دوله بیلابیل قانون سره چې یو شمېر د غیر مسؤلو او زورځواکو لخوا په غیر فني ډول کیندل کیږي. د هلمند ولی حیات الله حیاتوی که خلک او مشران د قانونو د غیر قانوني کیندنو په مخنیوي کې مرسته ونه کړي د لاس وځي او د اقتصادي پرمختګ مخه ډب کیږي.
قانون یا طبي زیرمې دا د منګ او تاسې د اقتصاد د ملا تیر ده. کچېره منګ د خپل قانونو غمو نه خورو کچیر من خپل قانونو د چور او چپاول غمونه خورو کچیر من دغه د استخراج غمونه خورو نو من به ترڅو ژوندیو د اقتصادي نقطه نظر به من غلامان او نور ته محتاج یو
د هلمند د قانون اکثره په داسې سمو کې چې د حکومت لولکی وتلی او اکثره پر د زیر مشنون کې او کاچکبر ولکلری د قانون دراسات مسولین وای د هلمند ډیری مهمه تبي زیرمه او قانون په جنوب کې د خانشین او د شپ ولسوالیو کې موقعیت لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
په کونړ کې د مدني ټولنې استادو او قومي مشرانو په یو غونډه کې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د غرس پلندن کې ولسمشر تاسو سپکاوی وغنده او د ټول ملت سپکاوی وباله. تفصیل درو هلانوري راپور کې
غونډه ته د مدني ټولنو په استازي توپ شاوري خان سالارزي وویل په لندن کې ولسمشر غنی ته شب سپکاوی غندي
داس یو خلک چاغه حلقو او کړی په ترلې خلکو مخې دی چې د جمهور ورشي دغه موضوع پلان شوی و دغه کړی و د خانه د رئیس جمهور توهین شو دغه توهین نه یوازې چې د ولسمشر بلکې دا د ټول افغانانو د افغانستان د خلکو توهین بولو.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل ټول افغانان یو موټی دي.
د رئیس جمهور سره کم عمل شوه د کونړ ولسونه مدني ټولنې علما جهادي شخصیتونه دا عمل په کلکو ټکو باندې غندو.
قومي مشر حاجی محمد روزی بیا د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه. اوس چې د سولې او خبرو لاري افغان حکومت سره یو ځای کیږي ټول ملت پر خوخته او هر څوک چې د دغه خبرو په وړاندې خندونه پیدا کوي هغه نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او امن راشي.
انجینر ګلبودین او د حزب اسلامي اعضا په افغانستان کې د جهاد باندې نن سبا راځي دغه په وړاندې باندې ستونزې دي. دا ځکه دلته خلکو قدرتونه نیولې د خپل هغه چوکیو باندې دغه چې دا زمونږ د لاس نه ځي نو که ستاسو د لاس نه ځي موږ به د افغانستان د امن او د آبادۍ خیال ساتو.
د ولایتي شورا منشي حاجی شیرزمین وویل نن چې په حکومت کې څومره کسان زور او زر لري اکثرو د مجاهد او شهید له نمونو ګټه اخستي. اوس ویره لري چې کچیرته حزب اسلامي په حکومت کې داخل شي نو د دوی حالات به خراب شي نو ځکه کوخخ کوي چې یاد خبرې د خند او زند سره مخ کړي.
ډېری کوچنۍ او ضعیفې حلقې شته چې هغه غواړي دغه پروسه سبوتاج کړي. د کونړ اولسونه نه غواړي چې د یو محدود حلقه دي زمونږ داسې یو لوی بهیر اغه بهیر شاغه ټول ملت ته قابل قبول ده د سبوتاج.
په کونړ کې ورسته له هغه یاد غونډه کیږي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ په لندن کې ولسمشر غنی د نړۍ مشرانو ته په یو مهمه ناسته کې خبرې کولې چې د جعفر په نوم یو تن پاتید او ولسمشر ته سپکې سپوري ویلې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې لا هم په هیواد کې د استبداد دود حاکم دی او تر ډیره هغه معلومات هم د رسنیو په واک کې نه ورکول کیږي چې محرم نه دي. د دغه وزارت مرستیالی پرون د اطلاع رسونې فرهنګ د دودولو او پیاوړتیا په اړه یو کانفرنس ته وویل چې په دولتي ادارو کې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي واحدونه پیاوړي سي. تفصیل د ناجیې صافی په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه یو نه حل شوې موضوع ګڼي. دغه وزارت مرستیالی سیدی مشګان مصطفی د یکشنبه په ورځ د اطلاع رسونې د فرهنګ د ترویج او پیاوړتیا په اړه کانفرنس ته ویل هغه معلومات چې محرم هم نه دي د رسنیو په واک کې نه ورکول کیږي.
ډیری معلومات چې محرم رازونه هم نه دي موږ دې ته چمتو نه یو چې هغه شریک کړو. د دې لامل همغه پخوانی استبدادي سیستم دی چې له هم په افغانستان کې حاکم دی. سمګ اکثره خبريالان چې ادارو ته مراجعه کوي هغه ډول چې باید وشي اطلاعاتو ته لاسرسي نه پیدا کوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویل اطلاعاتو ته د لاسرسي د پیاوړتیا په خاطر بودیجه نه لري او دولت باید په دې برخه کې بودیجه ځانګړي کړي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې ویلي وو ټولې حکومتي ادارې مکلف دي چې د سیړنیزو راپورونو د جوړولو پر مهال له خبريالانو سره همکاري وکړي. د بی پولي خبريالانو د مرکز ورستۍ راپور سرګندوي چې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې د 180 هیوادونو له ډلې 160 ځای لري. په همدې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د سرنې کمیسون وایي حکومت نه باید یوازې په قانون جوړونې اکتفا وکړي، بلکې د حق د تطبیق زمینه هم برابر کړي. دغه کمیسون رئیس سید اکرام افضلی د یک شنبه په ورځ د ناستې ته د وینا پر مهال وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د تطبیق په خاطر هیڅ ډول مالي او تخنیکي امکانات په پام کې نه دي نیول شوي.
تر اوسه اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق درلودلو قانون تطبیق لپاره حتی هیڅ ډول مالي او تخنیکي امکانات نه دي برابر شوي. په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې په روان کال کې هم ورته کومه بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په 1993 هجري لمریز کال کې په شپږو فصلونو او 23 مادو کې تصویب شو. له دې ټولو سره د ولسي جرګې غړي رمضان بشر دوست وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون یو خونسا قانون دی او هیڅ ډول عملي بڼه نه لري، ځکه د دغه قانون مادي یو له بل سره په تضاد کې دي. ښاغلي بشر دوست وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره لومړی باید په دې برخه کې فزیکي خنډونه لرې شي تر څو خلک او رسنۍ وکولی شي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د سهار 10:30 تخصیص وي د مهمو خبرونو سرخطونه له رحمت الله افغان ناوړي.
د کابل خال ویدیز زورګونو اوسیدونکو نن خپل مظاهره د شهید مزاری له څلور لارې پیل کړه او دا مهال مظاهره چند خر مرکز په سیمو ته نږدې شوي دي. ولسمشر اشرف خنی له پلی خمری ارغندی ته د 1500 کیلو ولټا برېښنا د مزي د مسیر د اړولو په اړه د چړنو لپاره د مازف کمیسون د جوړېدلو حکم ورکړ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په ماڼوګي ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې یو طالب قومندان وژل شوی او دوه وسلوال ټپیان دي. ټاکل شوی چې د حکومت اجرا رئیس نن د چین له صدر اعظم او سبا د دې هیواد له ولسمشر سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان له پاچا ملک سلیمان او نورو چارواکو سره وکتل. او اسلامي دولت دلی داعش پرون د بغداد په شمال کې پر یو غازی دولتي فابریکې حمله وکړه او په بغداد کې دننه او شاوخوا سیمو کې څو بمی چاودنه وکړه چې نږدې 30 کسانی وژل او ګنښ په نورې ټپیان کړل.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دی. یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وپاڼه ولولې چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچر خو ترغه مخ کې ځینی راپورونه لرو، خو اوس به لیسمت سروان څخه جالب معلومات وورو.
خبریاست امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونزو د لیرې کولو لپاره داسې پوستکي جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کیږي. دا نامرئی یا نه لیدل کیدونکی پوستکي د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښودل کیږي چې ګونزی لري. د امریکایي څېړونکو په وینا لدې په سترګو نه لیدل کیدونکي پوستکي څخه د اگزیما او نورو پوستي ناروغیو په درملنه کې هم کار اخیستل کېدای شي. د دې جوړ شوی پوستکي ځانګړتیاوی د یو ځوان انسان پوستکي ته ورته دي او کله چې پر ګونزو کې خودل شي ګونزي تر 24 ساعت پورې نشکاری او همغه ځای صاف بریشي. ویل شوی چې دا مصنوعي پوستکي الرژي یا حساسیت هم نه لري. څېړونکي وایي چې اوس په دې کار کوي چې دې پوستکي ته انکشاف ورکړي څو د ځواني دانو او نورو زخو د مخنیوي د طبي خواصو ترڅنګ د لمر د موزر وړانګو په وړاندې د پوستکي ساتنه هم وکړي.
د پاکستان د حبیب بانک د کرکټ ټیم پرون کابل ته ورسېد. د افغانستان د پرختي کرکټ ټیم د پاکستان د حبیب بانک له ټیم سره سبا د دوستانه لوبو لړۍ پیلوي. د کرکټ بورډ مسولین وایي چې دا یو شی اقدام دی او په دې سره به افغانان او کرکټ نړیواله شورا په هیجه چې افغانستان هم د لوبو د کوربتو بړتیا لري. تفصیل د ابراهیم صافی پر راپور کې.
افغانستان د لومړي سل لپاره د کرکټ د دوستانه سیالیو کوربه دی. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وای حبیب بانک لوبډله به د افغانستان د پراختیایي لوبډلې سره دوه سلور ورځنۍ او سلور یو ورځنۍ سیالۍ وکړي چې لومړنۍ به یې د مې په ولسمه راتلونکې سه شنبه په ورځ او وروستۍ به یې د جون په سلورمه وي. دا چې دا لوبې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي او کوم افغان لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی پاړه وایي.
په دغه سکواډ کې زموږ سره تقریبا 15 لوبغاړي دي چې د نونس کلونو ملي لوبډلې، د الف لوبډلې، د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي دي. د مختلفو لوبغاړو ته به په دغه لوبو کې چانس ورکول کیږي او دا یو ښه میسج دی موږ ټولو هیوادوالو ته، خصوصا بین ملي ټولنې ته چې افغانستان کې واقعا د سپورت لپاره دا زمینه برابره ده.
افغانستان وروسته له هغې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم سره د دوستانه سیالیو کوربتوب کوي چې افغان ملي ټیم په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د سلورو نه یوه لوبه وګټله او له هغې وروسته د نړیوالو سترګې افغان ټیم ته واوښتي. په ورته وخت کې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم کپتان وایي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه لوبې دي او دا به د لوبغاړو ترمنځ بلدتیا او همداراز د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو په جوړولو کې رول ولوبوي. د دغه ټیم کپتان عمران فرحت وایي دوی به هڅه وکړي چې په دې سیالیو کې ښه لوبه وکړي. دی وایي موږ د ملي ټیم د لوبغاړو او ځوانانو اوس یو ډیر ښه ترکیب لرو. شاهد افریدي او احمد شهزاد هم زموږ سره یو ځای کیږي، سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ګډه سیالۍ به سپورتي اړیکې پیاوړې کړي. موږ هڅه کوو چې ښې او په زړه پورې سیالۍ ترسره کړو. په دغه دوستانه لوبه کې به تر ډیره د افغان پراختیایي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک تکړه لوبغاړي لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د مسولینو په خبره د افغانستان کرکټ بورډ اوس دې وړتیا لري چې د نورو هیوادونو غوره ټیمونه هیواد ته د لوبلو لپاره راوبولي او دوی یې کوربتوب وکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
د هلمند له مرجع ولسوالۍ رحیم الله مقدس په خپل پیغام کې لیکلي چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې واقعاً کامیاب شي نورې دولت ضد ډلې به هم له جګړې څخه لاس واخلي. سایم الکوزی له ننګرهار لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید په هیواد کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. له پکتیا سمیع الله حلیمي تندر په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې د څمکني ولسوالۍ په شهرنه او بازار کې د روشن مخابراتي شبکه هم خپل فعالیت پیل کړي. له پکتیا عبدالولی عابد لیکلي په مرکز گردیز کې پاسپورت په ډیر سختي خلکو ته ورکول کیږي، دا چاره باید ساده او چټک شي. محمد قاسم ځواک له هلمند ده د ټوټا پروژه کې چیرې له سالنګ څخه تیرې شي هم اقتصادي تمامیږي او هم یې کار په لن وخت کې بشپړیږي. دغه ورته غوره لاره ده. د غوریدونکو په خپل بل پیغام کې په څلور ارخیزو غونډو کې د افغانستان ګډون ګټور نه بولي، ځکه اوریدونکو وایي پاکستان پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دوه مخی سیاست چلوي. سید محمد الینګری لیکلي چې په لغمان او بیا په الینګر ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی، دولت دی د دې ستونزې حل ته پام وکړي. تاسو ازادي رادیو ته ورجئ چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. د 19 پروګرامونو په یو راپور پسې راځي. په فراق کې پروند کلیو پراختیا او بیرغونې ریاست لخوا د ساتنې او مراقبت پروګرام پیل شو. دغه پروګرام په لړ کې به د فرا په کچا شاوخوا 3000 کسانو ته لنډمهاله کارونه پیدا سي. دغه راز به د ملي پیوستون د مخکنیو پروژو بیرغونه وسي. تفصیل د احمد شاه فطرت پر راپور کې.
په فرا ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام مشر انجنیر صفی الله چې د فرا د مرکز اړوند په یو کلي کې د پروګرام د پرانستو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې دغه پروګرام په لړ کې به د ملي پیوستون د پلي شو پروژو څخه ساتنه وشي. دغه په خبره دغه پروګرام ټول لګښت 3.5 میلیون ډالر دی چې په ترڅ کې به کابو 8000 تنو ته کاري دندې هم پیدا شي.
اکثره په دې پروژې کې خلک کار کوي، یعنی 80% باید خلک ورته واخلي کار وکړي په دې پروژې کې. چې خوشبختانه په موږ تر دې دمه د پاغ پروژو کې تقریبا اضافه تر زر کارګر لرو چې د دې تعداد اضافه کیږي، شاید لکاو ته ورسیږي چې کارګر کار کوي. موږ په مجموعي ډول 8000 کاري ورځې لرو چې دغه کارګر په دې کې کار کوي.
اړوند چارواکي وایي تر اوسه دغه پروګرام په لار کې کابو زر تنو ته لنډمهاله دندې د کلو او بانډو په کچه پیدا شوې دي. هغه کسان چې دندې ورته پیدا شوې خوښ دي او وایي له یوې خوا خپل کلي ته خدمت کوي او له بلې خوا د وزګارتیا څخه هم خلاص شوې دي.
بېکار او هېڅ کار او کسب مو نه درلوده. وروره ښار ته پله کې ته به ولاړو 50 نفره به راکوټه پورې یو نفر باندې دا اوس سره زموږ دپاره موږ ته کار هم پیدا شوی دی. بس مصروفیت یې موږ ډېر خوشحاله یو. دلته مخکې پر دازګي باندې چې موټر نسبه دل ولاړ شي سایکل به نسبه دل چې ولاړ شي دا جاده اوس چې باران اوسې وخت شي اوس موږ دپاره ډېر اوسه کې د ډېر شته موږ ډېر خوشحاله یو.
بس دغه تشکر زموږ چې موږ جاده جوړې وړې جوړې راسه
د ملي پیوستون څخه د ساتنې پروګرام د فراه ولایت په بلابلوک شیبکو پښتکو لاش جوین او دغه ولایت په مرکز کې د یو کال په ترڅ کې عمل کیږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د بایسکل چلونې د خزینه د ملي ټیم د لوبغاړو د سفر په اړه چې فرانسې ته تللی دی او په تور د فرانسې لوي کې په برخه اخلي رپورټ اوري او همدارس بووري چې دا حبیب بانک لیمیټډ د کرکټ یو پیاوړی ټیم چې د پاکستان د کورنی کرکټ لوبغاړي پکې لوبيږي او همدارس ملي لوبغاړي هم پکې د پاکستان لوبيږي. کابل ته راغلی دی او له افغان پرختي لوبډلې سره لوبي کوي. په دې اړه درته مرکه لرو. خو سر کې راځو رپورټ ته. د افغانستان د بایسکل چلونې خزینه لوبغاړي د تور د فرانسې لوي لپاره فرانسې ته ولاړي. د بایسکل چلونې فدراسیون رئیس صادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې 15 بایسکل چلونکي او یو پلاوی په دې لوبو کې ګډون کوي. په دې اړه پام وکړئ جوړ شوی راپورته. 15 افغان بایسکل چلونکي تور دو فرانس کې برخه اخلي. د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون وایي چې معصومه علیزاده، ملکه یوسفی، زهرا علیزاده، فروزان رسولی او ژاله یوسفی هغه افغان بایسکل چلونکي دي چې تمه ده په تور دو فرانس کې لوبه وکړي. دغه فدراسیون رئیس صادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي به دوه اونۍ تمرینونه وکړي او بیا به لوبه ته ورشي.
خبرې کې مسابقه دغه شوه مو یک 15 ورځې
مخکې لدی چې سیالي پیل شي موږ 15 ورځېنی تمرینونه لرو. له تمرین وروسته د می په 19مه او 30مه سیالي پیلېږي. هله من چې په دې سلوی کې زموږ لوبغاړي کې لوبي وکړي. دا زموږ لپاره د ډېر ویاړ ځای دی چې افغان لوبغاړي دومره مطرح دي چې دوی ته په نړیواله کچه په لوبو کې د ګډون لپاره بلنه ورکول کیږي.
ازي ډاکټر رسمن دعوت مسؤلیت میگیره.
د تور دو فرانس نړیواله بایسکل چلونې سیالي په کال کې یو ځل تر سره کیږي. د بایسکل چلونې افغان خزینه لوبغاړو تر دې مخکې د جنوبي اسیا په سیالیو کې هم برخه اخیستې و. دوه افغان جنو ملکه یوسفی او معصومه علیزاده په دې اړه چې څنګه دې سیالیو کې برخه اخلي ازادي راډیو ته وویل.
اې دا تماس طرفه کشور فرانسې به محمد
د فرانسې مکتبلن لیک را لېګلې وو. په کابل کې د فرانسې سفارت له موږ سره ډېر مرسته وکړه چې وکولای شو په دې سیالۍ کې برخه واخلو.
واقعا جای افتخار است که ما توانستیم با حمایت سفارت فرانسه مقیم در افغانستان.
واقعا دا د ویار زیدې چې موږ وکولای شو په کابل کې د فرانسې سفارت په همکاري په دې لوبو کې برخه واخلو. دا زموږ لپاره د ویار زیدې چې د فرانسې په سیالۍ کې چې ډېری مهمې نړیوالې سیالۍ دي برخه اخلو.
روسونه بشکرانی است
دا افغان لوبغاړي وایي چې لکلونو رئیس له سخت شرایطو سره بایسکل چلونې کوي او له بیلابېلو غواخونو سره هم مخې دي. د بایسکل چلونې فدراسیون هم دراز وایي چې د دوی ټیم د نوبل د سولې جایزې لپاره هم کاندید دی او تر ډیره هیله ده چې د سولې د افغان سفیرانې د نوبل د سولې جایزه وګټي. ریپورت مو واورید. اوس هم ورزو مرکې ته دا مرکه د کرکټ بورډ له مرستیال الحاج زولا فضلی سره زموږ همکار الیا صالح کړي چې موضوع هم د حبیب بانک لمیټډ د کرکټ ټیم د لوبغاړو راتګ دی او دوی بل افغان پرختي لوبډلې سره لوبي کوي.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده او د یو ټول مطبوعات یا رسنۍ په جریان کې دي واقعا د افغانستان په تاریخ کې د نومړي ځل د پاره د یو هغه لوبډله یا د هغه یواد نه چې ټیم راځي چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړي توپ لري یعنی ټیسټ نیشن لري هغه راځي او افغانستاني کوربتوب کوي په پلازمینی کابل کې. دا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې د لپاره او د کرکټ د مینوال لپاره یو ډیره غټه خبره ده او خصوصا د آی سی سی او ای سی سی د لپاره یو ښه میسج دی د افغانستان د طرف نه چې موږ اوس الحمدلله هغه سہولتونه لرو چې بینالمللي ټیمونه هم را دعوت کو افغانستان ته او د غو سره لوبي د سره کو.
او د دې لوبو کچه بسنګي
څنګه چې تاسو معلومه ده په دغه لوبو کې یعنی دغه لوبو ادب چی شې دی یو څه د پاره دغه ټیم را دعوت شوی دی. اصلا ادب ته دینه دغه دی چې یو موږ وټول نړۍ یا یو ادوال ته وشو چې واکن منګوس توانای د دی لرو چې دغه سټیمونه را دعوت کو او په مجموع کې زمر د پاره چې ډیره ارزش لري هغه هغه لوبي دي چې په هالند کې د سره کیږي په وشتم د جون باندې به د افغانستان ملي لوبډل زی انګلستان ته او څورز بده یلته تمریناتي کیمپ لري به دغه زینه به هالند ته راځي چې بیا موږ د هالند سره 15 ورځېنی سیالي لرو انټرنیشنل او دوی د سکاتلند سره لرو او یو د پوړی سیالي چې دغه د هالند سره لرو چې دغه د ای کپ ته هغه ډیره مهمه دي نو کوشش بده دی کو ان شاء الله ولازم چې د دوی سره دوی سره ورځېنی سیالي وکو او څلور ورځېنی سیالي وکو هم به موږ د لوبډل تمرینات وسی او هم په مجموع کې هغه لوبغاړي چې موږ په دغه روانو سیالي کې زیور کو په دغه ځمنشي سیالي کې به وازمایو
فلسه په دې دوارو ټیمونو کې افغانستان ټیم کې او په ایچ بی ال ټیمونو کې کوم کوم لوبغاړي دي
د افغانستان ټیم خو په دې کې یو هغه سکواډ چې موږ ډیولپ ناملان یو کوم سکواډ یعنی هغه لوبغاړي چې موږ غواړو چې دوی ته روش ورکو په مجموع کې موږ 55 کسيزه تمریناتي کیم د پر کیم په لار اچولې دي چې پاغه کې د 19 کلونو ملي لوبډلې د الف لوبډلې د ملي لوبډلې لوبغاړي دي او د پاکستان د لوبډلې سه اوس دوه غټ کرکټران چې دوی موږ ته په نمونه کې راکړي دي هغه یو مرګول دی یو عمران فرحت دی همداسې ویل کېږي چې احمد شهزاد د لوبغاړي برازي خود دغه دوه لوبغاړو نوم موږ ته راغلي دي او په مجموع کې هغه نور کوم لوبغاړي چې د دوی د هغه درجه لوبغاړي دي چې فاس کلاس کرکټ ورته وایي هغه یې کړی دي یعنی دوی د خپل ملي لوبډلې سره تمریناتي کیم دوستانه سیالي د ټولې د سره کړی نو د چکل افغانستان ته کوم لوبډل راسي دومره زی په لوبډل نه راسي او ډیره کوي لوبډل راسي تاسو پوهیږئ چې دوی د آی سی سی پول ممبر ټیم ده نو دوی اکثره لوبغاړي ډیر تکړه لوبغاړي دي خو موږ هم شامه دي ورته نیولې لکه څنګه چې تاسو ته په تیرو خبرو کې وویل په دې کې زموږ سره د 19 کلونو ملي لوبډل لوبغاړي صدالف لوبډل لوبغاړي سره او سره د ملي لوبډل لوبغاړي بوي خو البته ملي لوبډل به مکمل نه وي زموږ اکثره به موږ غواړو چې هغه لوبغاړو ته چانس ورکو چې هغه په کورنۍ کرکټ کې هم شزلې دي دي او دوی لار پیدا کړي چې دغه یو بارني ټیم خلاف دي څنګه لوبي کولای شي
آیا تاسو کوم داسې پلان هم لرئ چې ملي ټیمونه افغانستان ته راوړت کې
بالکل موږ به کوشش کوو ان شاء الله ولادي چې د 2019 د 2013 پورې داسې هارلند هیواد عمان او پنځه د دغو هیوادونو سره مخابري کړي دي چې هغه به مر دعوت کوو د وخت په تیرېدو سره ان شاء الله ولادي زمونږ باغه ټول ممبر هیوادونه چې اوس د افغانستان خبري او سره روان دي او کوشتندیز د نیوزیلند د هغه هیوادونو سره کلم هغه میدانونه د آی سی سی کوم کرټریا چې راکړي چې هغه پرکو بالکل موږ د دې جوګه کېدلای شو چې موږ هغه هیوادونه راوغړو چې هغه د کرکټ د بین شورا دایمي غړیتوب ولري
د لوبل میدان سپورتي پروگرام قدر منو ریدونکو دا پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي تر بلې موزه صفی الله ستانګ زه په پاکا وبخون کې خدای سپارم هیڅ به ولري
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام په کابل کې د زمکی نړیوال ورځ مون منځل شو او دا ورځ په هغه زمکی ول منځله چې ټوله چور او غصب شوې ده کاشکې مون د چور او غصب زمکو ورځ مون منځلی وای همدارنګه د بیان د ازادۍ ورځ مون منځل شو او زینو ته لکه د هغو نورو میډالونه هم ور وټوم بل شول اوس میډالم سرچپا معنا پیدا کړی ده نور قیاس تاسو واسي د خبرونه په فایل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراوړو چې اوریدونکو را لګلی او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي
فیلسوف صاحب لیکونه براوخلم
ها راوخلم
د غلمړی لیک میر احمد مشروط له توتی خېلو څخه را لګلې دی او وای چې ماینی دو ته مجړ کیږي که فیلسوف صاحب د ماینی دو چل راوخی
د ماینی دو چل
هو فیلسوف صاحب هغه وای چې بیکارایم نو ما ویل که ځان پچا ماین کم هم به وخت را باندې ختیر شي او هم به می پاینده کې کور ودان شي
مشروط خان بیکاری رښتیام بچی دی او په همدغه بیکاری کې سړی ته د ماینی دو نشي او نور بیګټو کارونو فکرونه پیدا کیږي او د تا د کور آباد وی چې د نشي او بادامالې خواته تمایل نه دی پیدا کړی.
نو میر احمد مشروط به لامدې عمله مشروط شوی وي چې بې ځایه چورتونه وهي.
نه تا کې ګولې بالا دیوالم د موږ ټول ځوانان له هر څه نه مخکې همدغه د کوژدې او واده په چورت کې وي، ځکه چې خواران پوهېږي که یو ځل پاتې شو نو بیا پاتې دی.
نو اوس څنګه مین شي؟
ته څه وایې چې څنګه دې مین شي؟
ترکۍ او هندۍ ډرامې دې وګوري. اوس خو تلویزیونونو ټول زو پام دی اچولی چې ځوانانو ته لومړی د مینېدو او بیا د طلاق او جدا کېدو چلونه ور وښیي.
مشروط خانه، تلویزیونونو ته شه، ډرامې به دې ډېر ژر دغه د مینېدو مشکل در حل کړي. موږ یې که چل هم در وښیو نو په درد نه درته لګېږي.
ولې فیلسوف صاحب؟
نه تا کې، ځکه چې موږ به په دریڅو او کنډوونو کې سترګې خښې کړې وي او په خپلو مینو پسې به ګرځېدو، خو اوس ځوانان په خپلو موبایلونو او کمپیوټرونو کې مینه لټوي. مشروط هم که فیسبوک ته شي نو ډېر ژر به هم خپله مین شي او هم به که د ځان په حق لږ دروغ ووایي نو ډېر نجونې به په ځان مینې کړي.
نو څه وکړي؟ ډرامې وګوري او که انټرنټ ته شي؟
دواړه ښه دي. او له دې علاوه په لویو مارکیټونو دې هم یوه نیمه ګزمه کوي، بل لیک را واخله.
سمه ده. جندل تشویشي له سلامونو وروسته پوښتنه کوي چې حکومت مو ولې په دومره سخت مرګ وژني، خو یو دم مو دې ووژني چې له غمه بېغمه شو.
ولې خدای دې نه کوي؟
تشویشي وایي چې حکومت لومړی خلک بیکاره کړل، بیا یې مالیې ورته لوړې کړې لکه د موبایل د کریډیټ کارت مالیه، او بیا یې څو ځله د برق بیه لوړه کړه. اوس وایي چې 25% نوره هم لوړه شوې ده.
جندل تشویشي ملامت نه یې چې تشویش کوي، خدای دې له لیونتوبه وساته. که دا حال و نو ډېر لیونیان در واخله. یو بل لیک را واخله چې نږدې د ځان تشویشي شم.
فیلسوف صاحب، دغه بل لیک غټ هدیه را لېږلی دی او وایي چې په انصاف خېلو کې مو کور دی، خو د انصاف نښه هم نشته. که فیلسوف صاحب راته ووایي چې انصاف چېرته تللی او کله سره ونه.
غټ یادې خدای دې نور هم غټه که، او خدای دې یوازې د تاسې په انصاف خېلو کې نه چې په ټول هیواد کې انصاف پیدا کړي. انصاف ته یې د قانون تعویز هم وکړ خو پیدا نه شو، او ډېر خلک وایي چې انصاف یې په زور له هیواده ویستلی دی، او یا به هم په خپله تښتېدلی وي، ځکه چې بې انصافي به پرې زور شوي وي.
فیلسوف صاحب، بې انصافي څوک ده؟
بې انصافي د انصاف مېرمن وه، خو وایي چې له اوله سره جوړ نه و، او له همدې عمله به یې کله میرمن پسې اخیستې وه او کله به یې هم خاوند. خو اوس چې زیاتره میرمنې په میړونو زورورې شوي نو بې انصافي هم په خپل میړه انصاف زورووره شوي، او انصاف یې وطن پرېښودو ته مجبور کړی دی.
نو فیلسوف صاحب، آخر به څه کېږي؟
څه وایم؟ نو که د انصاف طرفداران ډېر شي او انصاف بیرته وطن او کور ته راولي نو بې انصافي په خپله تختي، بیا به نو انصاف حکومت کوي، او که بې انصافي هم ونو لا اقل زورور خو به نه وي.
لوی خلی په لوی بریتونو پټیږي.
لډیره کار د لګ دوکې ګټه ډیره ده.
د زړونو ښکار په لابسیرونو هم کیږي.
په یوه حکومت کې دوه رئیسان هم ځایږي.
وای چې له درې شرکتونو او درې کورونو کام لري ولې نه دی؟
یو کال وزارت د ټول عمر ضمانت.
د وکیل یوه پښه دلته او بله په دوبۍ کې ده.
تنخواه لرونکې ښځه د الماسو کان دی.
بیکاره میړه د غاړې زولانه ده.
روشن فکر دوه ښځې کوي او په درېیمې مین وي.
کماندان درې ښځې کوي او څلورمې ته طلاق ورکوي.
یو چارواکی
د یوې سیمې د خلکو د احوال اخیستلو لپاره ورځي، خو له ورتګه مخکې د سیمې خلکو ته د چارواکي کسان خبر ورکوي چې د باندې راونوځي چې رئیس صاحب ته خطر پیدا نه شي.
باټو بلې صاحب څه مو ویل؟
هو، نن غواړم دیرشمې ناحیې ته لاړ شم او له نږدې څخه د خلکو پوښتنه وکړم او په حال یې ځان خبر کړم. نو د دیرشمې ناحیې سیمې ته د تلو تیاری ونیسه.
صاحب څه یې کوې؟ د امنیت وضعیت ښه نه دی. همدلته به د دیرشمې ناحیې د خلکو استادې درته راوغواړو، له خپله حاله به مو خبر کړي.
غواړم په خپلو سترګو یې ووینم چې څه ډول ژوند کوي، کورونه یې څه ډول دي، لارې او کوڅې یې په څه حال کې دي، د خلکو رنګونه، رواني او روغتیایي حالت یې ووینم او بیا د خپلو مشاهداتو په رڼا کې به مرستې به ورسره وکړو او سیمې ته به د ترقي کاروان ورولو.
صاحب زه خوایم چې ته تیر شه، له همدې ځایه به هر څه درته معلوم کړو.
زه د خلکو رئیس یم، زه همدغه خلکو ټاکلی یم او د دې لپاره یې رایه راکړې ده چې له کامیابېدو وروسته یې له حاله ځان خبر کړم او خدمت ورته وکړم. که داسې نه ده،
هغو خوارانو بد کړي چې اوس یې تاسو ته رایه درکړې ده ټول په خپلو بدو پښیمانه دي.
څه چورت وایې باټو؟
صاحب ما ویل چې
ځانو ترتیبات ونیسه چې درې ساعته وروسته روانېږو نو.
ښه صاحب. صاحب دغسې راځه، پام چې په کنده کې ونه ولګي.
دا سړک یې څومره خراب دی، دا ولې؟
صاحب دلته کوم غټ چارواکی نه اوسي نو ځکه د چا ورته پام سوی نه دی.
رئیس صاحب دې خلکو ډېرې مظاهرې وکړې، ډېرې عریضې یې وکړې او ډېرې چیغې یې ووهلې خو چا یې خبره وانه ورېده.
صاحب ځکه چې دلته کوم غټ سړی نه اوسېږي.
همدا اوس چې دفتر ته لاړم لومړی ماون ته وایم چې کور دې سیمې یعنی دیرشمې اوزې ته راولي چې سړک یې زر پوخ شي.
صاحب چې دغه معاونانم یوه یوه میاشت په نوبت سره په دې خوارو او ورانو اوزو کې اوسېده ته مجبور کړي وای نو لا اقل خو به یې هغه سړکونه آباد شوي وای.
د برق وضعیت هم ورسره ښه کېده.
رئیس صاحب له معاون صاحب سره کوم وزیر هم دلته راولېږه چې دوه تنه شي نو ژر به آباد شي.
وېرېږم چې دغه کار تاوان ونه کړي.
صاحب څه تاوان به وکړي؟
خو زه وایم که معاون او وزیر دلته راشي دا ځای خو به آباد شي، خو له هغه ځایه چې راکډه شوي دي هغه ځای به بیرته خراب شي، ځکه دوی خو داسې کار نه کوي چې ډېر دوام وکړي.
صاحب که دوه یا درې مېرمنې لري نو یوه دې ورسره راولي او بله دې له اولادو سره په هماغه پخواني ځای کې پرېږدي، هم به دا ځای آباد شي او هم به هغه ځای آباد وي.
ډېر ښه نظر دې راکړ، مننه. باټو
صاحب
د دې سیمې خلک مهاجر شوي دي که څنګه؟ هیڅوک نه ښکاري چې د حال پوښتنه مو ترې کړې وای.
صاحب خلک مهاجر شوي نه دي، موږ په کورونو کې بند کړي دي او د باندې راوتلو ته یې نه پرېږدو.
ولې؟
صاحب د تاسو د امنیت لپاره.
نو زه به دا خلک څنګه له نږدې وګورم؟
صاحب دفتر ته به نمایندګان درولو.
نو بیا دلته زموږ د راتلو ګټه څه شوه؟
صاحب تفریح مو شوه او بل مو دومره ورانه او خواره سیمه هم ولیده، تل آبادو سیمو تیریږي. ښه شو چې نن مو تبدیلي عوام وکړه.
باټو ډېر بد وخت راغی، چا کم د خلکو د لیدو لپاره ورسي خو د ځان له ویرې خلک ونه شي لیدی.
هو نو خاین خایفس.
څه دې ویل؟
صاحب خفه شوم، ما ویل کاشکې اوس خلکو په اتڼونو او ډولونو بدرګه کړی وای.
ځوبه بیا خلکو ته ووایې چې د لیدو او اوال اخیستو لپاره مو راغلی و.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، موسکا احساس، حسین حکمت او نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
دنخترو پزنگلو کے دخلا دنو
لہرا ستر مزار سر پل